محمد منصور د ورژنې په ارتباط باندې ګڼ راپورونه او مطالب درته لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ترکیې واکمن ګوند به د ولسمشر رجب طیب اردوغان مهم ملاتړی د دې ګوند د مشر او د نوي صدر اعظم په توګه وټاکي. د هر څه وروسته پیل په کورنۍ خبرونه کوو. اجمل تورمن د افغانستان مهم خبرونه راټول کړي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په 13 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو په وړاندې نږدې 40 عملیات شوي چې په ترڅ کې پلسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د قطر امیر په افغانستان کې د سول ټینګښت او اغیزې پر سیمه به اهمیت ګڼلی دی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبان د مشر مولا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړی دی. له دغه ریاست څخه په خبري شوی خبر پڼه کې راغلی چې مولا اختر محمد منصور پرون لماسپخین وروسته په پاکستان کې په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی. په خبر پڼه کې راغلی چې اختر محمد منصور په خپل نقلیه واسطه کې د بلوچستان په البندیان په سیمه کې هدف ګرځیدلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د سنایو شمیر غړو د دغه حمله ستاینه کړې ده. ویلي دي چې د منصور وژل کېدل د طالبان لپاره یو لوی زربدا واستوالو. طالبانو تر اوسه د خپل مشر د وشل کېدو په اړه څه نه دی ویلي. خو اسوسییټډ پریس د طالبانو د قومندان مولا عبد الرؤف په حواله لیکلي چې نوموړي د ملا منصور وژنه تایید کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په 13 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو په وړاندې نږدې 40 عملیات شوي چې په ترڅ کې په لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیر د یکشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې دغه عملیات د کابل د ځینې سیمو په شمول په کونړ، میدان وردګو، کندهار، هرات، غور، بغلان، کندوز، بلخ، جوزجان، سمنګان، هلمند، سرپل، تخار او کندوز ولایتونو کې شوي دي. خغلی وزیر وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د شپې لخوا او د ځانګړو ځواکونو عملیات هم کړی دي.
منګه هر ورځ پولیسګونو عملیات لرو، هر شپه د شپې عملیات لرو، زمون کومندو قطعات عملیات لري او دښمن ته ډېر سخت ضربې ورکي.
د خغلی وزیر پوینا وان عملیاتي ځواکونو د 94 کال په پرتله په 95 کال کې په قوي مورال سره د عملیات تر سره کوي او په کې بریالي دي. د قطر امیر په افغانستان کې د سولې ټینګښت او اغیزې پر سیمه به اهمیت ګڼلی دی. شیخ تمیم السانی له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې د دغه څرګندونو ترڅنګ ویلي چې هیواد د افغانستان د هوساین لپاره په خپلو هڅو او ژمنو ټینګار کوي. د افغانستان جمهوري ریاست د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دغه لیدنه کې چې تیر ماښام وشوه په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په پراختیا خبرې وشوې. ولسمشر غنی د ثبات او آرامۍ په کانفرنس کې د ګډون او د قطري چارواکو سره د لیدنې په هدف پرون دوه ته ولاړ. او د هرات د ولایت ودانۍ ته چیرمه نن ماسپخین د توغندیو د لګیدو لامل یو ملکی وګړی وژل شوی او شپکتن نو ټپیان شوی دی. له سیمې څخه د ازادۍ رادیو خبريال وایي چې دغه توغندی له نږدې ځای څخه توغول شوی دی چې یوې د ولایت د ودانۍ پر دیوال او څلور نورې مې چیرمه لګیدلې دي. د هرات ولایت د اوزوی روختون د عجلې برخې مسول ازادۍ رادیو ته ویلي چې شپکتن ټپیان روختون ته لګیدل شوی دی. امنیت چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. تر اوسه کومې واستوالې ډلې د دغه راکټي عملی مسولیت د اولتر دی محله د افغانستان کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له نوریاس نوریس خبروي.
د ترکیه واکمن ګوند به د ولسمشر رجب طیب اردوغان مهم ملاتړی دی. ګوند مشر او د نوی صدر اعظم په توګه وټاکي. د ترانسپورت او د مواصلاتو وزیر بنی علي یلدرم چې د عدالت او پرمختګ ګوند یو مؤسس مشر دی نن په انقره کې دی. ګوند په کنګره کې وزنی کاندید دی. شپېته کلن یلدرم به د صدر اعظم احمد داود اوغلو ځای نیسي چې له اردوغان سره د اختلافاتو له امله دغه دندې لاس اخیستی. د هغه اساسي دنده به په اساسي قانون کې د بدلون راوستو څارل وي. داسې بدلون چې ولسمشر ته به چې دنده یې اوس تر ډېره تشریفاتي ده زیات واک ورکوي. د هغه مسله ده چې ویل کېږي دوه اونۍ مخکې د اوغلو د استعفا سبب شوې ده. یلدرم دغه راز په داسې وخت کې ټاکل کېږي چې ترکیه د امنیت له پلوه د کوردانو د پی کی کی د وسلوالو او د اسلامي دولت ډلې له ګواښ سره مخ ده. په تاجکستان کې نن په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره ټول پوښتنه کیږي. په اساسي قانون کې د تعدیل له کبله باید دغه هیواد ولسمشر واک نور هم زیات شي. دا ټول پوښتنه په اساسي قانون کې د یو څلوېښت بدلونونو په اړه ده، خو دوه تر ټولو مهم یې د ولسمشر امام علي رحمان د واک د دورې د محدودیت د لرې کېدو او د ولسمشر کېدو لپاره د عمر په اړه دي. رحمان له نږدې 15 کلونو راهیسې د تاجکستان ولسمشر دی. د ولسمشر کېدو لپاره ټاکل شوی عمر د دې لپاره کمیږي چې د 9 کلن زوی رستم امام علي ته لاره پرانستل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادو سفر پیل کړ. د سفر هدف د سیمې له هیوادو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتېدل دي. ولسمشر اوباما غواړي چې درې ورځې په ویتنام کې پاتې شي. له مهالویش سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جګ پوړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنام وروسته جاپان ته ولاړ شي او هلته به د اوو سترو صنعتي هیوادو په سرمشریزه کې برخه واخلي. اوتریش بنندې ولسمشرۍ په دوهم دور انتخاباتو کې ښایي د اروپایي اتحادیې لومړنی ښي اړخی ولسمشر وټاکي. نظر شمیرنې ښیي چې د ازادي د ګوند د کاندید نوربرټ هوفر او د شنو د ګوندونو د پخواني مشر الکساندر فون دیر بیلن ترمنځ به سیالي ډېره نږدې وي. نوربرټ څو اونۍ مخکې له انتظار لرې په سلو کې د 15 رایو په ګټلو سره لومړنی دور ګټلی و. کارپوهان وایي د هغه له کاندیدېدو سره د کډوالو بحران مرسته کړې چې په دې هیواد کې ورسره د بیکاري او امنیت په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. هوفر له انتخاباتو مخکې د خپل کمپاین په وروستۍ ورځ د تېرې جمعې په ورځ خپلو پلویانو ته په خبرو کې وویل: ځینې کسان زموږ هیواد ته درناوی نه کوي. د اسلامي دولت ډلې په ملاتړ جګړه مخ ته وړي یا هم پر ښځو جنسي تېری کوي. زه دغو کسانو ته وایم چې دا ستاسو وطن نه دی. تاسو په اتریش کې نشئ پاتې کېدلی، ځکه موږ د هغو کسانو چې غواړي د اتریش د لا ښه والي لپاره له موږ سره یو ځای شي او د هغو ترمنځ چې غواړي زموږ هیواد وران کړي توپیر واضح توپیر کوو. دا هغه توپیر دی چې موږ یې باید وکړو. د یو ښې اړخي مشر بریالیتوب به په ټولو اروپایي اتحادیه کې چې 28 غړي لري او د کډوالو ستونزه په یوه لویه سیاسي مسله بدله شوې اغیز وکړي. اتریش تېر کال په خپله خاوره کې 9000 پناه غوښتونکي منلي چې دا د دې هیواد د نفوسو څخه باندې 1% دی. او په استرالیا کې یو حقوقي شرکت د روسیا او د هیواد ولسمشر ولادمیر پوتین پر ضد یوه دوسیه اچولې چې په 2014 کال کې د یوې مالیزیایي نسکورې شوې الوتکې د قربانیانو لپاره تاوان غواړي. د راپورونو له مخې د ال ایچ ډي په نوم د وکیلانو شرکت د بشري حقونو په اړه اروپایي محکمې ته په وړاندې کړې دوسیه کې د 30 قربانیانو د نږدې خپلوانو نومونه لیکلي چې په دې پیښه کې د وژل شوي هر مسافر لپاره د 10 میلیون ډالرو تاوان غوښتنه کوي. دغه ملیزیایي الوتکه د 2014 میلادي کال د جولای په 12 په اوکراین کې د روس پلو او بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمه کې راوغورځېده او ټول 298 سپرلۍ ووژل شوه. په وژل شوو کې 28 استرالیایان دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف انترفاکس خبري اژانس ته د دغو راپورونو په اړه وویل چې دوی ته تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي رسېدلي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کې غواړي بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ.
السلام علیکم. پام وکړئ، د هیواد د توستر شارونو د هوا حالات ته چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 23.4، هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 22.15، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 16.3، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 24.19، او په جلال آباد کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه 24.22.
لا سباون کاکر څخه مننه کوم چې د افغانستان د زینو شارونو د هوا د حالات وړاندوینه ویل. سات په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 9:00 سوې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه. د افغانستان د دفاع وزارت د منصور وژنه د افغانستان پر جګړې اغیزنا قبولي.
زه دا تاییدوم چې ممکن ده چې لږ څه مشکلات رامنځته شي، اما په اوږدو تایمو کې د دوی په منځ کې ډېر اختلافات رامنځته کیږي.
اخوا د حکومت اجرایی رئیس بیا وایي دا پیشه به د هغو طالبانو لپاره یو فرصت وي چې غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای سي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا ته وکړې.
یک فرصت است برای طالبایی که خواسته باشند از این موقعیت استفاده کنند، چون این شخص مانعی برای گفتگوها بود، مانعی برای شروع گفتگوها بود.
په دې اړه نور مسایل هم نور راپورونه هم لرو. تمه کیږي د چابهار د بندر د ګټه اخیستنې درې اړخیزه هوکړه لیک سبا د افغان ایرانی او هندي چارواکو ترمنځ لاسلیک سي. د چارو کارپو د دغه بندر د اهمیت په اړه وایي
ډېر امکان لري چې ایران د فشار په توګه د دې نه استفاده وکړي، مګر د هغه پورې وضع پورې اړه لري چې که ایران سره زموږ مناسبات ښه ونه ساتل شي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي د ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو مازدیګرنۍ پښتو خبرونه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په منځنۍ 1289 نوي څپو باندې خبرونه لري. د غرض په سترو شهرونو کې بیا د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلای سي. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه. له دغه ریاست په خبري سوي خبر پاڼه کې راغلي چې اختر محمد منصور د پاکستان د بلوچستان یالت په بلوچستان یالت کې له خپلو ملګرو سره یو ځای لمنځه تللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملا منصور وژنه به د لنډې مودې لپاره په افغانستان کې جګړه توده کړي. یو شمیر پوځي کارپوهان بیا وایي د ملا منصور په وژل کېدو به د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات پراخ او په جګړو کې به یې کموالی رامنځته سي. تفصیل د محمد حدیث پر دیس پر رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د مرګ د تایید ترڅنګ دا ویلي چې د وسلوالو مخالفینو د ژغورنې یوازینۍ لار دا ده چې له جګړو لاس واخلي. له دغه ریاست په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې اختر محمد منصور په افغانستان کې د وژنو او ګڼو ورانکاریو مسؤول او نور وسلوال مخالفین هم باید پوه شي چې له منځه وړل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د مولا اختر محمد منصور وژنه په افغانستان کې پر روانې جګړې بې اغېزې نه ګڼي. د دغه وزارت یو ویان محمد راتمن شازادی رادیو ته ویل چې د ملا منصور له وژل کېدو سره سم د احتمال ډیر دی چې د لنډ مهال لپاره جګړې زور واخلي.
دا تاییدوم چې ممکن ده چې لکه مشکلات رامنځته شي، اما په اوږدو تایمو کې د دوی په منځ کې ډېر اختلافات رامنځته کیږي او ممکن ده چې دوی ګروپونه لا هم آسیب پذیری پیدا کړي او د منځه لاړ شي.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د پاکستان او افغانستان په پوله لري پرتی محمد وال سیمه کې مولا اختر محمد منصور په نخښه کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د اختر محمد منصور وژنه طالبانو ته یو لوی ضربه بولی. له دغه وزارت په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د وسلوالو پر ضد مبارزه تر ټولو اغیزمنه لار په افغانستان کې د نن او بهر د دوی د مشرتابه په نخښه کول دي. مولا اختر محمد منصور د طالبانو د پخواني مشر او بنسټګر مولا محمد عمر د مړینې تر اعلان وروسته د طالبانو د مشر په توګه وټاکل شو، خو وروسته ځینو طالبانو د دله مشرۍ سره مخالفت وښود. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان بیا وایي د اختر محمد منصور وژنه به د افغانستان پر روانې جګړې مثبت اغېز وکړي. پوځي کارپوه اساق اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د منصور په وژل کېدو به په طالبانو کې خپلمنځي اختلافات لا پراخ او د افغان حکومت پر وړاندې به یې جګړه ییز فعالیت راکم شي.
اختر محمد منصور په مرګ سره به هم ډېرې ډلې او ټپلې به راپیدا شي او طالبان به خپلمنځي یو سره
د افغانستان مشرانو جرګې بیا د امریکا له لوري د ملا منصور وژنه د پاکستان پر وړاندې د امریکا د سیاست د بدلون په معنا بولي. د مشرانو جرګې غړو محمد علم زدیار او نثار حارث د یکشنبې په ورځ دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د ملا منصور په وژل کېدو ښایي په افغانستان کې د جګړې شدت راکم شي. دوی وایي که د امریکا متحده ایالات د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې ریښتینی او جدي ګامونه واخلي، لرې به نه وي چې افغانستان او سیمه کې به دایمي سول او ثبات ټینګ شي.
اخوا یو شمیر نور حکومتي چارواکي وایي د ملا منصور وژل کېدل به هغو طالبانو ته یو فرصت وي چې غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبرې کولې وویل چې ملا منصور سوله نه غوښته او د جګړې پلوي و. ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې حکومت دغه راز له حزب اسلامي سره هم د سولې داسې موافقه وروستۍ کړې چې ملي ګټې به پکې خوندي وي. رحمت الله افغان پر دې موضوع راپور لري.
د افغان حکومت اجرائی رئیس وایي د مولا منصور په وژلو سره به د طالبانو په وضعیت کې ژور بدلون رامنځته شي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبرې کولې وویل چې د مولا منصور وژنه به هغو طالبانو ته فرصت برابر کړي چې غواړي سوله وکړي. ښاغلی عبدالله مخکې له دې چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د مولا منصور وژنه تایید شي داسې وویل:
در صورتی که خبر 100%
که چیرې دا خبر سل په سلو کې تایید شي، دا د هغو طالبانو لپاره یو فرصت دی چې غواړي سوله وکړي، ځکه چې دا شخص د خبرو د پیل مانی و. دا پیښه د دې سبب کېدای سي هغه کسان چې له یو لړ شرایطو لاندې جګړه کوله فرصت نه په استفادې له جګړې او تاوتریخوالي لاس په سر سي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د یکشنبې په ورځ تایید کړه چې د وسلوالو طالبانو مشر مولا اختر منصور په پاکستان کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل سوی. له ارګمانۍ څخه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د مولا منصور وژنه به د طالبانو د هغو ډلو لپاره نوی فرصت وي چې له جګړې لاس اخلي او د سولې له پروسې سره یوځای کیږي. تر اوسه د طالبانو رسمي ویندویانو د مولا منصور د وژلو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو یو قومندان مولا عبدالروف اسوشیتد پریس خبري اژانس ته د منصور وژنه تایید کړې ده. د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له حزب اسلامي سره هم د سولې داسې موافقه وروستۍ شوې چې له کومې معاملې پرته ملي ګټې پکې نغښتې دي.
مذاکرات با حزب اسلامي به رهبری
د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره له زیات وخت د سولې خبرې روانې دي چې پایلو ته هم نږدې سوي یو. زه ډاډ ورکوم هغه ژمنې چې زموږ له خلکو سره د اساسي قانون په چوکاټ کې کړي د هغه په تناقض کې به هیڅ چا ته امتیازات ورنه کړل سي.
افغان
حکومت د صدر اړخیز زو غوندو بحثونو د سولې خبرو ته لمن کړی وو، خو د سولې له خبرو د طالبانو انکار او په کابل کې د حمل د یو د شمنیټې خنړی حمله د طالبانو پر وړاندې د حکومت دریز جدي کړ. هغه محل حکومت ویلی و چې پاکستان او د څلور اړخیزو غوندو نور خیل هیوادونه باید له ژمنو سره سم له پوځي لارې پر طالبانو فشار راوړي. دا چې د مولا منصور وژل برښتیا هم د امریکا او پاکستان د هغو ژمنو یو برخه وي چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړي او کنه، او آیا له دې سره به د سولې په وړاندې د طالبانو په دریځ کې بدلون راشي، هغه پوښتنې دي چې وروسته به ځواب شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
بیا هم د ملا اختر محمد منصور د وژنې پر موضوع تم کې جو ده. امریکا د بهرنی چار وزیر وای د امریکایي وی بی پیلوټ الوتکې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په نشه کړی دی. جنګری چې د میانمار په سفر بوخت دی نن په یو کانفرنس کې ویل ملا منصور ځکه په نشه سوی چې امریکایي پوځیانو ملکي افغانانو د سولې خبرو ته ګواښ پیښ کړی و. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د طالبانو پر دغه مشر د حمله په تړاو د وضاحت غوښتنه کړې ده. طالبانو هم د مولا منصور وژل کېدل تایید کړی دی. صالح محمد صالح دا راپور لري.
د طالبانو د مشر پر وژل کېدو د نړۍ د مشرانو د عکس العملونو په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي ملا اختر محمد منصور امریکایي پوځیانو ملکي افغانانو او د سولې مذاکرو ته یو ګواښ ګڼل کېده. جنکيري ویلي د امریکا بي پيلوټ الوتکې د بلوچستان ایالت په یو لری پرتسمه کې هغه موټر پنه شکړې چې مولا منصور او یو بل تن پکښه سپاروه. شغلي کيري په میانمار یا په خوانی برما کې خبرې لانو ته د دې حمله د دلایل په اړه ویل
د امریکا متحده ایالاتونو یو دقیق هوایي حمله وکړه چې د طالبانو مشر مولا منصور د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه کې پنه کړ. منصور په افغانستان کې امریکایي پرسونل، ملکي افغانانو، افغان امنیتي ځواکونو او د غوښتنې ملاتړ د ماموریت غړو ته مسلسل جدي خطر پیښ کړی.
شغلی کیری ویل چې مولا منصور د سولې له مذاکرو سره هم په مستقیم ډول مخالفت شوولی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه امریکا له اوږدې مودې غوښتنه لري چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په واسطه د پخلاینې پروسه د سولې د یقیني کولو لپاره تر ټولو ډاډمنه لار ده. جنکيري په خپل خبرو کې زیاته کړه سولې هغه څه ده چې موږ غواړو او مولا منصور ورته یو ګواښ ګڼل کېده.
منصور د تاوتریخوالي د ختمولو هغو هڅو ته یو ګواښو چې له کلونو راهیسې افغانان ترې ځورېږي. د دغه راز په مستقیم ډول د سولې د مذاکرو او د پخلاینې د پروسې مخالفت کوو. دا هغه وخت دی چې افغانان جګړه ودروي او په ګډه د واقعي غوره راتلونکي جوړول پیل کړي.
وروسته له هغې چې امریکایي او افغان چارواکو د پاکستان په خاوره کې پر ملا اختر محمد منصور د بی پیلوټ الوتکې د حملې خبر ورکړ، پاکستان په دې اړه بېل عکس العمل ښوولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن له اسلام آباد په یو اعلامیه کې وویل پاکستان پر طالب مشر مولا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د حمله په باب وضاحت غواړي. زکریا وویل پاکستان له طالبانو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د اوږد مهالې جګړې د پای ته رسېدو په خاطر د سولې مذاکرو ته غاړه کېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته اطلاع ورکړې وه چې دغه هوایي حمله یوه ورځ مخکې سوې ده، خو ده ونویل چې د پاکستان صدر اعظم ته یې کله دغه اطلاع ورکړې وه. وسله والو طالبانو هم د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه. یوه طالب مشر ملا عبدالرؤوف اسوسییټډ پریس خبری اجنس ته ویلي چې ملا منصور د جمعې په شپه نه وخت وژل شوی دی. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي ملا اختر محمد منصور پرون ماپښین د بلوچستان ایالت په دالبندین سیمه کې وژل شوی دی. ملا اختر محمد منصور د تیر کال په جولای میاشت کې د طالبانو د مشر په توګه وټاکل سو. د بی پیلوټ الوتکې دغه حمله په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې ډلې تر پنځمې غونډې څو ورځې وروسته کیږي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د دې غونډې هدف د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې د زندېدلې پروسې د بیا پیل پر لارو چارو بحث و.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خود دمګړی د ازادي رادیو خبرونو ته غوښیاس. اوس هم کندهار ته ځو. د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی وایي د کندهار په امنیتي حوزو کې حقوقي موضوعات بررسی کیږي، ځکه د پوینا په دغه حوزو کې خلک په میاشتو میاشتو بندیان دي. عزیزی د پولیسو پر چلند دغه سخت انتقادونه هغه محل وکړل چې د کورونی چارو وزیر تاج محمد جاهد په مشرۍ یو امنیتي پلاوی دغه ولایت ته ولاړی. محمد صدیق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د کورنیو چارو وزیر ډګر جنرال تاج محمد جاهد او ورسره راغلی پلاوی ته وویل د امنیت په برخه کې د پولیسو قرباني د قدردانۍ وړ ده، خو د دې ترڅنګ د هغوی بله دنده د خلکو د عزت ساتل، په ټولنه کې نظم راوستل، د قانون نافذول او د عدالت پلي کول دي چې له بده مرغه هغوی پکښې پاتې راغلي. والی په جدي انداز د کورنیو چارو وزیر مخاطب کړ او زیاته کړه که ستاسو سفر نمایشي وي او لکه د نورو وزیرانو په څیر د پولیسو په لیکو کې د اصلاح او ریفورم لپاره کار ونه کړی، نو له خلکو سره به د هغوی په وضعیت کې هیڅ بدلون رانسي. ده وویل آیا د پولیسو دنده د حقوقي موضوعات په امنیتي حوزو کې حل او فصل کړي او خلک د حقوقي موضوعات پر سر بندیان کړي. والی د کندهار د امنیت امیر مخاطب کړه او ویل ستاسو په څو امنیتي حوزو کې هم دا اوس خلک د حقوقي موضوعات پر سر بندیان دي.
اگر سفر شما جناب وزیر صاحب یک سفر نمایشی باشه، سفر باشه که مانند سایر وزیرها آمده کدام اقدامات بر اصلاح صورت نگیره، هیچ نوع فایده بر وضعیت برخورد پلیس با مردم نخواهد شد. امروز موضوعات حقوقی در حوزه شما هست. آیا صلاحیت پلیس است که روی موضوعات حقوقی افراد بندی کنند؟ آن سب امنیت برای استاد شو حوزه که خلق دو حقوقی مسائل بندی در اتاق چوار و ازمام بندی کرده در قماندان ویده پا میاشتو که بندیان دی دا اینو می نعمل شما برن دا اوزه اینو می نعمل شش ماس که یک نفر بندیست. آیا وظیفه و صلاحیت پلیس است؟
والی دغه را زیاده ونه وکړي چې خلک خپل شخصي ساختماني کارونه د پولیسو له اجازه پرته نسی کولای. پیلول او بندول یې دواړه د هغوی په لاس کې دي. تر هغه چې پیسې نه وي ورکړي د کار د شروع کولو اجازه نه لري. تاسې وایس آیا دا د پولیسو دنده ده او که د ښاروالۍ او ښار جوړونې د ادارو؟ دا د پولیسو دنده نه ده چې له خلکو پیسې اخلي. خلک بندیان کوي، صرافان بندیان کوي او په میاشتو میاشتو ورکوي.
کار ساختماني مردم اجازه دادن و بند کردنش توسط پلیس در صورت میگیره. آیا این وظیفه وزارت داخله است یا وظیفه شهرسازی و شهرولی است؟ تا زمانی که پول نگیره کسی آبادی کردن نمیتونه و تا زمانی که پول نده کسی تخریب خواهد کرد. وکیل ثروت است و دلیل است حقایق را تو وای موج د وزیر صاحب صفت کلک مشتن لر د دغه اداره د مسئول په صفت او د دغه ولس ته چې موږ تعهد کړی چې خپل پولیس اصلاح کړي، خپل آمرین د وزیر اصلاح کړي، خلک بندیان کوي، دخل کړه پیسې اخلي، صرافان بندیان کیږي په میاشتو کې ورته.
والی ټینګار وکړ چې خلک داسې امنیت نه غواړي چې دا غوي د بی عزتۍ او بی عدالتۍ په بیه وي. کندهار والی له وزیر څخه وغوښتل چې لاغوي سره راغلي ټیم دی په کندهار کې پاتې سي امنیتي ادارې دی وارزوي، فاسد او فاجر او بی سواد امنیتی چارواکی دی لدند گوښه کړای سي او نور باید په یوه امنیتی اداره او یوه امنیتی حوزه کې هم داسې مسول نه وي چې د پولیسو په قانون نه پوهیږي. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد د کندهار والي دغه څرګندونو ته په عکس العمل کې وویل د پولیسو دنده د قانون پلي کول دي. کله چې هغوی په خپله قانون ماتوي او خلک ازاروي، دا نه یوازې نه امنیت ډیروي بلکې د خلکو او حکومت ترمنځ واټن ډیروي.
همه گی اوردیم به خاطر از اینکه ما پولیس دقیق یک ارزیابی بکنیم.
وزیر وویل موږ د دې لپاره راغلي چې د خلکو نظریات او غوښتنې واورو. هغه چې دلته حل کیږي همدلته حل کو. هغه چې زموږ تر صلاحیت لوړې دي له ولسمشر سره یې شریکوو. موږ منو چې نیمګړتیاوې لرو. حکومت د خلکو حقا او بادار نه دی. که ولس او خلک نه وي نو حکومت والی او قومندان د چا لپاره دي؟
گرفتار انشاءالله اصلاحات هم لري.
په دغه غونډه کې د کندهار لپاره د پولیسو د تجهیزاتو د زیاتوالي او د محلي پولیسو د ماشونو د زیاتوالي غوښتنه هم وسپل.
اوس بیا هم ګرځو د طالبانو د مشر اختر محمد منصور د وړین د مړینې په اړه یو راپور ته. په کوټه کې زموږ همکار برکوال میاخیل د کوټه ښار هغه روغتون ته ورغلی و چې ویل کېږي د منصور او د هغه د موټر چلوونکي مړی وروړل شوی و. په دې اړه د برکوال میاخیل ریپورت ته غوږ نیسو.
د کوټه دولتي ملکی روغتون ته د یک شنبه په سهار دوه مړي راوړل سي وو چې د روغتون د حادثاتو په شوبه کې په کفنونو کې نغښتې پراته وو. خبريالانو ته په آزاد توګه اجازه نه ورکول کېده چې دغه جسدونه وګوري او په اړه رسنیو ته خبر ورکړي. د روغتون کارکونکو چې ځینو رسنیو ته مړي ورښکاره کول د مړیو بدنونه په بشپړه توګه سوځېدلي وو. هغه مړی چې ګمان کېده د ملا اختر محمد منصور به وي د مخ یوازې یوه برخه یې پاته وه خو د پېژندلو نه وو. دویم مړی د محمد اعظم په نامه د هغه تن و چې په احتمالي ډول ویل کیږي ملا اختر محمد منصور د نوشکی په احمدوال سیمه کې په موټر کې سپور وو او د بی پایلوټ الوتکه برید ور باندې وسو. محمد اعظم د ایران پولې ته نږدې د تفتان سیمه اوسیدونکو بلل سوی چې وایي د نوشکی او تفتان سیمو ترمنځ موټر چلاوه. د دغه مړیو د طبي معایناتو په اړه رسنیو ته څه ونه ویل سول چې دا مړی د ملا اختر محمد منصور وو که څنګه. او ماسپرین د درو بجو په شاوخوا کې د ایدی مرستندوی ادارې په امبولانسونو کې دغه مړی و نامعلوم لوري ته یوړل سول. د امریکا د دفاع ادارې پینټاګان د رپورټ مخې د شنبه په ماسپښین د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د بی پایلوټ الوتکه په یو برید کې دوه کسان وژلې چې وایي یو پکې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی. هغه سیمه چې امریکایي بی پایلوټ الوتکه پکې پر یو موټر برید کړی د نوشکي د ملا او کچک سیمه ترمنځ احمدوال نومې ځای شوول سوی چې د کوټې لویدیځ لور ته په شاوخوا 200 کیلومتر کې پرته سیمه ده. د نوشکي سیمه یو چارواکي شکیل احمد خواجه خیل رسنیو ته ویلي چې له هغه ځای چې د امریکایي بی پایلوټ الوتکه برید پکې سوی یو پاکستانی پاسپورت هم ترلاسه سوی چې وایي د ولی محمد په نامه د وطن دی او د پلار نوم یې شاه محمد دی او د کلاسې فلاسیمې اوسیدونکی شول سوی دی. د پاکستان هیڅ یوې دولتي ادارې تر اوسه دا نه ده تایید کړې چې آیا د شنبه په ورځ په نوشکي سیمه کې د امریکا د بی پایلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی تن واقعیا د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی که څنګه. خو د امریکا د دفاع ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه یې مخکې له مخکې له دې بریده خبر کړي وو. د ملا عبدالروف په نامه یو تن چې ویل کېږي د طالبانو د کوټه شورا یو غړی دی اسوسییټډ پریس ته په خبرو کې منلی چې مشر ملا اختر محمد منصور وژل سوی دی. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې امریکایي بی پایلوټ الوتکه د بلوچستان په خاوره کې د افغان طالبانو د مشر د وژلو ادعا وکړه. خو تر دې وړاندې په قبایلي سیمو کې په شاوخوا 400 بریدونو کې افغان طالبان لږ خو د پاکستاني وسلوالو طالبانو او القاعده ډلې غړي زیات وژلې دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
لاندې په څلور نیم بجو باندې درته لنډ خبرونه لرو خو تر هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
نقیب الله بارکزی د کندهار ولایت د شړې ولسوالۍ څخه لیکي چې پاکستان که پاکستان ونه غواړي سوله په افغانستان کې نه راځي. افغانستان د پام کوي چې نورې ملنډې په ونه وهي. سایلو مری هم د کندهار له پیغام راستولی لیکي چې امریکایان په افغانستان کې وي سوله نکیږي. سلمان د کونړ نه د طالبانو سره د سولې خبرې ابستی سولې خبرې باید د پاکستان او امریکا سره وسی. نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی لیکلی چې په سوله کې عزت دی، تر څو چې طالبان جګړې نه لاس وانخلي د طالبانو برخلیک به ډېر مشکلاتو او کړاوونو سره مخ سي، ځکه چې ناحقه جګړه بد عواقب لري. او اسمت په نوم باندې یو کس هم د کندهار لیکلی دی چې د منصور وژنه به پر جګړې او سوله کوم مثبت تاثیر ونه کړي، جګړه به نور هم تیزه سي او موږ به له سولې څخه څو ګامه نور هم لري پاتې سو. لامده سره ورسیدلو د خبرونی نیمایی برخی ته. ساعت 4:30 بجې دی. ور بیا لند خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړی دی. د قطر امیر په افغانستان کې د سولې ټینګښ او اغیزی پر سیمه با اهمیته ګڼلې ده. د هرات د ولایتي ودانۍ ته چیرمان نن ماسپخین د توغندیو د لګیدلو عمله یو ملکی وګړی وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د ترکیه واکمن ګوند به د ولسمشر رجب طیب اردوغان مهم لاتړی د دې ګوند د مشر او د نوي صدر اعظم په توګه وټاکي. په تاجکستان کې نن په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره ټول پښتنه کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړ. په استرالیا کې یو حقوقي شرکت د روسیې او د دې هیواد د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد یو دوسیه چولې چې په 2014 کال کې د یوې ماليزیایي نسکورې شوې الوتکې د قربانیان لپاره تاوان غواړي. او اتریش په نن د ولسمشرۍ په دوهم دور انتخاباتو کې ښایي د اروپایي اتحادیې لومړنی خيار خې ولسمشر وټاکي.
د سپورت ورزنه هنداره.
د آسیا د سنوکر د شپږواله سیالۍ په لړ کې افغانستان نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. د افغانستان د سنوکر فدراسیون فنی مرستیال محمد غیور مرزایی نن ازادي راډیو ته وویل چې رئیس خان سینزی هالند، ایران او پاکستان ته په ماتې سره نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. د ښاغلي مرزایی په خبره سینزی نن په نیمه پای لوبه کې له ماليزیایي لوبغاړي سره لوبه کوي. نوموړي وویل انشاءالله نیمه پای لوبې هم پیلېږي، موږ هیله لرو او دعا کوو چې سینزی خپل ماليزیایي لوبغاړي ته هم ماتې ورکړي. ښاغلي مرزایی زیاته کړه چې د آسیا د سنوکر شپږواله سیالۍ د 13 هیوادونو په ګډون د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې جوړې شوې دي او له افغانستان څخه پکې درې تنه لوبغاړو او یو پلاوي ګډون کړی دی. ټاکل شوی د سه شمې په ورځ د افغانستان د کرکټ پراختیایي ټیم د پاکستان د ایچ بی ایل یا حبیب بانک له ټیم سره خپل دوهمه څلور ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ پراختیایي ټیم د حبیب بانک له ټیم سره څلور ورځنۍ او دوه څلور ورځنۍ سیالۍ کوي. ښاغلی فضلی د دغو سیالۍ هدف داسې بیان کړ:
لوبو هدف هم دا دی چې موږ خپل د داخلي لوبو یا د لوبو غاړو ظرفیت څومره لوړولای شي او په مجموع کې د هغه بین المللي لوبغاړو د فار لار خلاصول چې افغانستان د دې جوګدي په دې کې هغه بین المللي معیاري میدان دلته موجود دی او ورسره موږ د دې کوربتوب کولای شو چې هغه ټچ کرکټران هم افغانستان ته راوغواړو.
د ښاغلي فضلي په خبره د کرکټ د پرختی او حبیب بانک ټیمونو ترمنځ لومړنۍ سلور ورځنۍ سیالۍ مساوي پای ته ورسیده او د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د منتخب ټیم سیالۍ په لړ کې په شبرغان کې د شمال زون سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ تیر ورځ د 15 ولایتونو د ټیمونو ترمنځ پیل شوې او درې ورځې دوام کوي. سو د فوټبال د سیمرغ البرز ټیم انتخاب کړي. ښاغلي کاظمي زیاته کړه چې د هیواد له تو زونونو څخه تر اوسه په څلورو زونونو کې سیالۍ پیل شوې دي. د ښاغلي کاظمي د معلوماتو له مخې د فوټبال د غوره لیګ د منتخب ټیم لپاره سیالۍ له دوه میاشتو راهیسې پیل شوې او یو میاشت نور هم دوام کوي. ټاکل شوی د شمال زون د ټیم له انتخاب څخه وروسته دغه سیالۍ په بدخشان ولایت کې هم پیل شي. د خبرونو پای
له مرزی احمد زید څخه مو ده د محل مهم سپورتي خبرونه واوریدل. اوس هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان جمهور ریاست وایي د چابهار بندر د ګټه اخیستنې درې اړخیزه هوکړه لیک به سبا د افغانستان، ایران او هند ترمنځ په تهران کې لاسلیک سي. د جمهور ریاست مرستیال ویاند نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر په همدې هدف له قطر وروسته تهران ته ځي. د چارو کتونکي که څه هم د چابهار بندر د سند لاسلیک کول له سیاسي او اقتصادي اړخه ګټور بولي، خو اندېښنه ښیي چې ممکن ایران په راتلونکي کې له دې هوکړه لیک څخه د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په ریپورټ کې.
د افغانستان جمهور ریاست وای د چابهار بندر د ګټې اخیستنې درې اړخیزه هوکړه لیک د ترانزیتي او تجارتي اړیکو او د درېو هیوادونو د نښلولو لپاره یو مهم فرصت دی. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د چابهار ترانزیتي بندر هوکړه لیک د دوشنبې په ورځ د ایران، هند او افغانستان د ترانسپورت وزیرانو ترمنځ لاسلیک شي.
قرار است که به حضور جمهور
تمه ده چې د افغانستان او د ایران د ولسمشرانو په حضور او همدارنګه کومپلاوی چې له هند ناراضي د چابهار بندر هوکړه لاسلیک شي. چابهار یو مهم ترانزیتي او تجارتي فرصت درې واړو هیوادونو ته دی او درې هیوادونو ته د کالیو د وارداتو او صادراتو خو فرصتونه برابروي.
د ښاغلي مرتضوي په وینا چې ولسمشر غني به ایران ته د هند د صدر اعظم نارندرا مودي له سفر سره هم مهاله تهران ته سفر وکړي. د جمهور ریاست مرستیال ویان وایي ولسمشر غني به له دې سربیره د ایران ولسمشر حسن روحانی او یو شمیر نورو ایرانی چارواکو سره په دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم د لویو ترانزیتي او اقتصادي پروژو عملي کولو ته هڅې جدي شوې چې ټاپي، کاسازر او همدغه د چابهار بندرې ښې بېلګې دي. تر دې وړاندې افغان او چینایي چارواکو د ورېښمو لارې د بیا ځلي جوړولو په اړه ټینګار کړی او ویلي دي چې د ورېښمو لاره د اقتصادي ارزښتونو تر څنګ سیاسي اهمیت هم لري. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران له لارې سمندر ته او بیا نړۍ ته ترانزیتي او تجارتي لاره پیدا کوي. یو شمیر افغان کارپوهان هم چابهار بندر له اقتصادي او سیاسي پلوه مهم بولي او وایي په اوسنیو شرایطو کې چې پاکستان د افغان سوداګرو په مخ کې ترانزیتي لاره تړلې، ایران په اقتصادي برخه کې افغانستان ته ښه بدیل دی. افغان کارپوه ودیر صافی وویل که چیرې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خراب شي، لرې نه ده چې ایران به هم له چابهار بندر څخه د فشار د آلې په ډول کار واخلي.
ډېر امکان لري چې ایران د فشار په توګه د دې نه استفاده وکړي، مګر د هغه پورې وضع پورې اړه لري چې که ایران سره زموږ مناسبات ښه ونه ساتل شي.
نوموړي وویل له دې ترانزیتي لارې څخه د ګټې اخیستنې لپاره باید د افغانستان حکومت د ګاونډیو سیمې او په ځانګړي ډول ایران سره دوستانه اړیکې ولري. دوی وایي د چابهار بندر له لارې به د افغانستان په لویدیځ هرات، په جنوب کې کندهار، په شمال کې مزار شریف او همدارنګه پلازمینه کابل له تجارتي پلوه له نړۍ سره وصل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په تاجکستان کې نن په اساسي قانون کې د یو لړ تعدیلاتو لپاره ټول پوښتنه کیږي. تمه کیږي دغه اصلاحات یا تعدیلات به د ولسمشر امام علي رحمان صلاحیتونه نور هم زیات کړي. دغه ټول پوښتنه یا ریفرندم په اساسي قانون کې د یو څلویښت پیشنهادي اصلاحاتو لپاره کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح څخه اوري او ورپسې د ورکوسو دوستانو د پلټنې پروګرام هم لرو. په دې تمه چې ساسو د کوم ورک سوي دوست په پیدا کېدو کې مرسته وکړي.
په تاجکستان کې نن یک شنبه د ټول پښتني برخوال په اساسي قانون کې یو څلویښتو پیشنهادي تعدیلاتو ته د رد یا هم تایید رای ورکوي. دوی نسي کولی چې هر تعدیل ته جلا جلا رای ورکړي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون دغه ټول پښتنه مشروع اعلان کړي او ویلي دي پر رای اچونې کې د خلکو د ګډون اندازه څه باندې 68% تر رسیدو حال ده چې د 80% 50% ده. په تر ټولو مهمو پیشنهادي اصلاحاتو کې د ولسمشر امام علي رحمان پر کاري دورې د محدودیت لري کېدل هم شامل دي. دغه راز په اصلاحاتو کې دا مسله هم راغلې چې د ټیټ عمر کسان هم کولی سي ولسمشر سي. ټول پښتانه دغه راز د مذهب پر اساس د سیاسي ګوندونو جوړول منع کوي. د کاري دورې په باب اصلاحات یوازې پر ولسمشر امام علي رحمان تطبیقیږي. تیر کال پارلمان ورته د رای په نتیجه کې د ملت د رهبر لقب ورکړ. پارلمان په عین حال کې رحمان او د کورنۍ ته دایمي قضایي مسؤلیت هم ورکړ. امام علي رحمان له نږدې 25 کلونو راهیسې د تاجکستان ولسمشر دی. انتقاد کوونکي وایي ښاغلي رحمان په وروستیو کلونو کې مذهبي ازادیو، مدني ټولنې او ګڼګوندي سیستم ته دومره اهمیت نه دی ورکړی. په ټول پښتنه کې به برخوال د ولسمشری د کاندید عمر ته هم رایه ورکوي چې له 15 کلونو څخه 10 کلنۍ ته راټیټ شوی دی. دغه بدلون به د امام علي رحمان 90 کلن زوی رستم امام علي ته لار ورکړي چې د خپل پلار ځایناستی سي. په تاجکستان کې وروستۍ ټول پښتنه په 2003 میلادي کال کې شوی و چې د ولسمشر یوه کاري دوره یې دوه کاري دورو ته زیاته کړه. خو په 1999 میلادي کال کې د ټول پښتنې په نتیجه کې د مذهبي سیاسي ګوندونو جوړول تایید شوی و، ځکه هغه وخت تاجکستان د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره د اپوزیسیون له غړو سره د سولې د موافقې لاسلیک ته اړتیا درلوده. په اپوزیسیون کې د تاجکستان حزب اسلامي ډله هم شامل و. په تاجکستان کې دغه کورنۍ جګړه له 1999 څخه تر 1999 میلادي کال پورې روانه و.
آزادی رادیو لوونه ترو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د آزادی رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسې د دې بیا د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان نټو ګرانو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې آزادی رادیو ته ټلیفون وکړئ. د آزادی رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې آزادی رادیو ته اس ام اس را لېږئ تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د تاسو اتلش میری له لارې نه آزادی رادیو ته اس ام اس راولېږي. ګرانو دوستانو کله چې آزادی رادیو ته ټلیفون کوي او د آزادی رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا په دغو ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې لټوي او د ټلیفون شمیره په خپل پیغام کې ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړسي تاسو ته ټلیفون وکړي. هغه کسان چې په خپل ټلیفوني پیغام کې خپل نوم ناخلی او یا هم د هغه چا نوم ناخلی چې لټایي د دوی پیغامونه نه نشو. ګرانو دوستانو د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه آزادی رادیو ته را رسیدلی دي چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. خو د یادونه وړ ده چې د تاسو ټلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې مونږ نه شو کولای په یو دوه یا درې پروګرامو کې تاسو ته خبر کړو. په خپل وخت سره به ټول هغه ټلیفوني پیغامونه چې آزادی رادیو ته رسیدلي دي تاسو ته په خپل پروګرام کې، یعنی د ورکو شو عزیزانو دوستانو په پروګرام کې خبر کړو. هغه کسان چې له مونږ څخه ګیله کوي چې د دوی پیغامونه نه نشو، داسې نه ده، د دوی پیغامونه په خپل وخت سره نشو. ګرانو دوستانو تاسو په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې مونږ ته سلامونه ویلي دي چې د تاسو سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. ډیر به مونږ زموږ راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ. په آزادی رادیو کې د ورک شوی عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو لکه چې د پروګرام په پایل کې مو وویل، هغه کسان چې آزادی رادیو ته تلیفون کوي او په آزادی رادیو کې خپل ورک شوی عزیز لټوي، لطفا په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې کوم ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې یوې ګرانې خور آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي خو په خپل تلیفوني پیغام کې د تلیفون شمیره نه ده ویلې. خیر ده، د دې ګرانې خور تلیفوني پیغام به خپور کړو او پس لاغه نه بزه د دې ګرانې خور د تلیفون شمیره تاسو ته وایم. دا هغه شمیره ده له کوم شمیرې چې د آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی او د آزادی رادیو په کمپیوټر پانه کې د دې د ټلیفون شمیره پاتې ده. اول به ټلیفوني پیغام واورو.
السلام علیکم، نوم کومر ګل ده. زه دا د یا کار څه د میرمندل سره سره پاسکم. ما یو زوی دی د یت خان په نامه. وک دی د دریا کال کې چې نه درته یو ملګری دی د بزنامات په نامه. خان لازم یو ما یت خان محمد خان او دغه بزنامات د صدلا کړ. که څه اکله کبمړی کژوندۍ د مخه دي دغه شمارونیسي دغه زما زما شماره نه ده زو
تلیفوني پیغام مو واورید. که د دغې ګرانې خور د ورک شوي عزیز پاک که تاسې معلومات لري نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ. 0093 دا د افغانستان کوډ ده، 028 0401 4401. د تلیفون شمېره یو واره بیا وایم، 0093 028 0401 4401. آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0043 224 1445. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اوري. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګي است. که د نن ورځې دغه پروگرام تاسو په آزادی رادیو کې ونورید، تاسو کولای شي چې د آزادی رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شي او هلته دغه پروگرام لسر و آوری دمان پتدا www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. گران دوستانو وز قلم و قاغذ تیار کرده تلیفون شمیری ولی که زکه چه وار ورسی دوگو تلیفونی پیغامونو تا پا کمو که چه تاسیخ پلو رک شوی عزیزان او دوستان نتوی رزی چه داغ تلیفونی پیغامونو یوزای سر و آورو.
السلام علیکم دازادې راډیو ټولو کارکوونکو ته د زړه له تله سلامونه وایم. ورور حضرت کلیم الله ما د دانګام ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو پلار د مولوي پاک محمد په نوم باندې ورک شوی دی. که هر چا ته د ده په اړه باندې د ده د مرګ او یا د ژوند معلومات وي نو ما ته دې په دې شمېره باندې تماس ونیسي. 0 500 500 300 900. شیرینی هم داری که مردی او که جانده ما تره خودش فاره بانه سعی از الله رب عزت دمخت خاطر بانه سعی و معلومات را که یواش که دلون دیمونه که یواش سلام سلام علیکم.
سلام علیکم زاد الفتاین در فراغ دی ولایت در گلستان در سوالیم محضور سرکت قاسم عبدالرحیم پنامه بانده دی تقریبا تین زکا لکین ری ازی افکان چون رکسو در قندهان ها در بودر پرلوی علار بانده ما ته د قاریم الله عبدالرحیم په اړه هیڅ معلومات نه کیږي، نه د ژوند او نه د مرګ. مومن مسلمان ورته که د قاریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات یا د ژوند او یا د مرګ معلومات یې ورسره وي ما ته تلیفون وکړي. او د حمل پر 15 صبح د یو سړي ازادي یادو تلیفون کړی و چې د قاریم الله عبدالرحیم معلومات زما سره شته، نو که هغه ورځ زما غږ اوري هم دې ما ته تلیفون وکړي. او که چیرې شپه ازادي راځو کې هغه اعلان ثبت شوی شته هم ما ته دې تلیفون وکړي. زما تلیفون شمېره ده 0 500 2 800 3. یو ځل بیا تلیفون شمېره وایم 0 500 2 800 3. وسلام به احترام تلتلی په ژوندۍ بڼه د ازادۍ راډیو یو جهان مننه د ازادۍ راډیو څخه چې زموږ پیغامونه او شریعت څخه ورکړي. خدای دې آباد او کامیاب لري. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادی راډیو ته د جمعه خان شاهی رسوم بولدک خبرې کوم. زما دوه ورونه ورک دي چې یو محمد رسول نومي دی، ولس کال کیږي غربان پدره کې ورک دي. یو نعمت الله نومي دی چې 15 کال کیږي غربان پدره کې ورک دي. دا محمد رسول اکبر زامن دي د کندهار د ولسوالۍ دا غلا مرمتار وسمات چې معلوم دي مست معلومات راکي 0 5 3 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ما یو کار دی محمد اسلام په نامه دا لاس کار کیر چې دا راکړې نه دا مرګ راکړو نه دا ژوند نو که څوک خپل دې په دغه شمیره دې ماته ځان ووي سفر و سفر تلور سفر و درود څلويش د پندوس مانو درزا کې د هلمند ولایت خبره کوم ما ته په دغه شمیره معلومات کیږي.
السلام علیکم زه نعمت الله يم د فرحان مې اړیکه نیولې ده. زما ورور دی په باغ د غیرات ولایت کې بل سوی دی. هغه وته چې پاته ده په دغه شمالي دی ماته زنګ وي سپر و سپر دریه سلور نه و اتا و سلام
ما بچی اورکلی د اولس میشت راځو خیال د شنګلک د کلار ولا د شنګلک د دیش بارډر سره تاسو سره په تماس کیم زما زوی اورکلی بارم نمیږي زما نوم اجاز کیم دی اولس میشت چې د کور سره درک سعودي کبه خپل زی د اعلان اوري ام د خدای درزاده په خاطر د شروع مرسته وي او کبل مسلمان سره سره د خدای درزاده لپاره زوم دې زما سره پر داخله شمیرې باندې ځنګ وو یو او زما د تلیفون شمیرې دې 0 اویا 2 اویا 10 1 سل سلور 10 0 اویا 10 نسل 10 5 5 8
د پراد ولایت څخه خبرې کوم د بلابلک د ولسوالۍ څخه د کنس کلی څخه اختر محمد محمد نبی اکا زوی دی چې دا وکال ورک دی اویش کال سن لري خدای مسلمان سره چې مزدور دی دا کولای شي چې دغه تلیفون ته زنګ ووي دلال محمد په نامه 0 2 واره و 1 9 4 8 بیا به هم شماره درته د سره کړم 0 2 واره و یو اتیا ای څلور سو اته دېش
هلو سلام علیکم زما نوم عبدالستار ما د ورکړي نوم نرخان مشهور په محمد شاه دا درې کاله کېږي چې په کندهار ولایت د نوم نایې څخه ما درکړه سوې دي هر څوک چې تعالی معلومات لري له موږ سره دې په دغو شمېرو تماس ونی سپر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت
عبدالرحمن آصف د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د کوپکې د کلي څخه دا خبره کوم زما یو د اکا زوی داسې په نامه د محمد بورجان دا درې کاله کېږي نادرکه ده نو که هر چا ته معلومات وي ما ته دې په دې شمېره باندې زنګ ووهي 0 اویا 8 9 1 4 شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 اویا 8 9 1 4
زه حافظ واجد الله محمدی ما د ننګرهار نه زموږ یو ورور دی نصر الله نومېږي هغه ما نه بېدرکه شی دی نصر الله محمد نبی په دې شمېرې باندې زنګ ووایي 0 اویا 0 اویا 0 3 4 5 نه
تر مې ورڅوي دی چې په نوم د کوچنوالي نه مونږته او د شلو کال نه ډېر وخت یې چې ورته ضرورت نه پېژنه پران دان په دې ما وخت از ما خبرې اوري ته په دغه شماره ما ته زنګ وي زه در پاکستان په پېښور کې ما کور دی 0 3 5 3 2 1 سیوار دغه شماره بیا تکرارم 0 3 5 4 1 ما نو عمر دی څه د لالی زوی یم د بادر نیکه بادر مې نیکه دی دی خپل د جمعه خان اکا زوی دی نیمې مموشتی دی ورک سوی دی که په دغه شماره درک کورلی ما ته د معلومات راکړي
زه بادغه ولایت د بدمرغه اوسېږم زموږ کوم نام دی چې دا څلور کاله کېږي ورک دی هر چا که پیدا کوي 2 لک روپۍ زیری دی په دغه لمبار ما زنګ ووي 0 اویا 0 5 0 5 بیا 1 2 3 4 په دغه لمبار ما زنګ ووي دا کوي نام وایي د څلور کاله ورک دی چې هر چا رات پیدا کړي 2 لک روپۍ زیری دی
ګل هند د کندوز ولایت د ما یو ورښوی ورور په نامه دی ابراهیم دا ډېر ښاله کېږي ورښوی ده که چاته معلوم وي ما ته د ادرس راکړي په دغه لمبر د تلیفون وي زه 1 لک روپۍ شیرینې ورکوم 0 9 1 5 2 8 9 2 3 د تلیفون شماره یوازې بیا وایم 0 نه یو پنځه شپږ اته اووه دوه درې. وسلام
اورز جد محدود دنیش کندهار ولایت دنیش ټول سوالیت خبر کوم. زما یو ورور دی د 14 کال عمر تقریبا یا 14 کال عمر لري. دا شنی سره کوم نری علاقه دی ستنن غوټه تړلې ده د شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی د کور څخه وتلې دی. نو چاته په دغه باندې معلومات دي په دغه ژنګ کې موږ کلمبر ووي ډېره مهرباني به وي 0 اویا 4 6 6 9 0 تلیفونی پرابیا شماره در تواما 0 اویا 4 6 6 9 0 دیره میره بانی بوی افصالی که ملمات راکی شیرینی بدلا.
الو سلام علیکم ازا علانه غبزیدو در پنج بایی ولسوالی نکندار ولیت پنی ولسوالی زلخان یکلی سلسان بذکر شم. زمایه ارور دیشم زفاک دو بیجی چش پالت خان عمر لری دری کال خیش در کور زخن در کسم ویدیم چیرې څوک د پاکله معلومات ولري یا دې په خپل ځای اعلان اوري په دغه شماره دې تماس ونیسي چې په وسوه دوی اووه پنځوس اتلس دوهمه شماره 0 اووه سوه اته نوي شپږ پنځوس نه نوي.
الو زه سرمه د روزګار ولایت څخه ستاسو څخه دا پیغام رسوم. ما یو کاکا په نامه د خیر محمد چې تقریبا اته کال کېږي لا درک دي که چاته معلومات دې کې راځي نو ته پدې سمرو ځنګ وایي چې په اړیا یوه یارلس سپاشاو سپانس بل څه مړه ده چې پر نایا پنځه پنځوس شپږ کته وه څه پر وه خدای په امان.
اور السلام علیکم زه ستار د کندهار ولایت سره په تماس کې زما ورور دی د زاولک په نامه د جرلس کال کې زموږ سره نظر راکړي ار څه کوم معلومات په دا لمبر کې مرسته زنګو چې پر اویا 25 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
وګه پر یاله د هلمند ولایت د څنګه نو سره یو سدنو کې يم زما یو احمد نن څخه 15 پته تر یا کانو پر کیږي چې د کورس او زمون او دا نظره کړه دا که په خپل ذات پیغام اوري او کې زمون اوري زما سره دې پته ده شمیره تماس ونی شي سپر یا دېش وڅو درڅلېش اته یو ځل دا سپر یا دېش وڅو درڅلېش اته نه دا زما نمبر دې دا زما تماس ونی سلام علیکم
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042022112145. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شوې ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
شو لاروي